سرسره نو که علما په شعر کې تاسو وویل کومه یو خبره لري نو شته داسې چې په شعر کې هغه څه ونه ویلی شي چې هغه د شرکیاتو نه وي یا په شعر کې داسې څه ونه ویلی شي چې هغه حیلمن خو ښه نه وي نو علما خو دا کار نه کوي. اکثر علماو شعرونه لوستي او اکثر علماو شعرونه ویلي. نو څوک چې په نیکو باندې عمل کوي اوس د دې نه خو څوک انکار نشي کولای چې مینه ګنې په دنیا نشته.
زما همدا ټکی منظور دی استاده چې دوی اکثره دغه شعرونو ته یا د تصوف رنګ ورکوي او یا دا وایي چې دغه کومه مینه چې ده دا سمه نه ده. نظر مو په دې ارتباط استاده څه ده؟
بخنه غواړم لا تر اوسه پورې د تصوف په معنا څوک نه دي پوهېدلي. چې هر صوفي نه هم پوښتنه سړی وکړي وایي تصوف څه معنی ده؟ څوک یې په یو شکل وایي، څوک یې په وایي چې یو پشم دی، څوک وایي چې څنګه دی، څوک. مګر تر اوسه تصوف چا نه دی معنا کړی، خو هغه نیک خویي نه چې دی هغې ته تصوف وایي. اوس یو شعر بل مجبور درته وایم.
مهرباني استاد.
چې په دې کې ډېر شیان رانغښتي دي. خوله د خولې خبرې غواړي، زړه د زړه سره آشنا وي. ما ته هغه ځای ګلزار دی چې مې چیرته دل رباوي.
ډېر عالی استاد.
سمه ده. دا هر چا ته داسې ده. سپرلي ښه ښکاري په ګلو، محفلونه په یارانو. که چېرته مینه نه وي ګل څوک څه کوي؟
بېشک.
او محفلونه کې ولې ګډون کوي یاران؟ دغه مینه ده پخپله. سپرلي ښه ښکاري په ګلو، محفلونه په یارانو. تله راتله څومره مزه کړي چې بې کبرو بې ریاوي. سړی هله محترم شي چې د نورو احترام کا. څوک چې پورته ځان ته ګوري هغه ښکته له هر چا وي. په بدانو کې به یاد شي چې ناسته یې کړي د بدانو، تل په خنامه یادیږي هغه خلک چې نیک خواوي. چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي. فکر مشته؟
ډېر عالی استاد.
چې هر کار او هر مذهب ته بې له عشقه اراده کړي، نامراده به شي پاتې، عاقبت به یې رسواوي. ځکه چې په مینه اراده ونه شي یو کار ته، نو هغه شی بیا سر ته نه رسیږي.
استاده، د مجازي مینې په حیثه کې منظر څه ده؟
نو زه په دې کې څه نه وایم، ځکه علماو په دې کې ډېر څه ویلي دي. او مجاز او حقیقت
شاعري خو مالامال ده له مجازي مینې.
ما نو یو شعر ویلی دی چې آخري فرد داسې دی، وایي: نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي. اوس به دې نه معنا کړم، دغه به درته معنا کړم. نو نور له آغازه په مجاز کې حقیقت لټوي، ما برکت سلیم آغاز او انجام دواړه ولید.
ډېر عالی استاد.
نو دغه څه دی کنه
استاد؟ دا ټولګه خو چاپ سوه، له دې وروسته مو شعرونه لیکلي دي نه مو دي لیکلي؟
شته دی، څه دریو پښتو شته. دغه مطالعه لرم د احادیثو د شپې، چې دینه فارغ شم بیا په نیمه شپه کې یو شعر وایم. کله کله که وشي، که ونه شي نو بیا وایم. جزه خو نو ضرور نه ده، ځکه هستای ما ته همیشه د آیات و حدیث نه ده.
استاد، ډیره د چا شاعری ګوره؟
نو هغه القاب چې ښه جوړ کړي دي او پیرلی دي، هغه رحمان بابا دی یا خوشحال دی، او نور شاعران هم دي. ولې به ووایو چې مشکله ده؟ مثلا لکه په فارسی کې حافظ دی یا سعدی دی که نه، دغه شاعران چې څومره دي، د دوی شاعرونه بې معنا نه دي. او شعر خو هر څوک جوړوي. اوس ګورو چې تاسو شعرونه ګورئ، وایي تاسو مخکې هم وویل چې علما وایي چې دغه شعرونه څنګه دي که څنګه نه دي.
دغه علما دغه خبره کوي استاد.
خو زه عرض درته کوم، هغه شعرونه چې پیغام ونه لري او ګډوډي وي او پټ شیان لوڅ کي، که شعر لوڅ شي نو بیا د شعر ویلو ته ضرورت څه دی؟ ټولو شیانو ته واسطه وي، او هغه څه چې سترګې ګوري خو هغه به یادوي، نو د نور څه سره غرض نشته. باید مستعار وي. یعنی دې ته موږ ادب وایو کنه، ادبیات ورته وایو کنه. وخت چې ادبیات وایو ورته وایو، نو بیا په بې ادبه لاره وانې ولې منزل کوو؟ ولې زمونږ بعضې دوستان دي چې داسې شعر وایي چې هغه ډېر لوڅ دي، که شعر لوڅ شو کیفیت یې د منځ نه ځي. او هغه شعر چې مستعار وي، پټ وي، درد پکې وي او انسان یعنی جذب کوي او د حقایقو نه ډک وي، او که څه د چا زړه وغواړي چې دې ته شعر ووایي، نو علما بیا هغې شعر ته رښتیا هم ښه نه وایي او باید ورته ونه وایي.
ډېره زیاته مننه. کور مودان استاده چې رالی او زموږ بلنه مو ومنله.
په دې
هیله چې پنځډې راتونکو کې مو نور اثر شیرونه او دا وګورو او بیا خبري ور باندې وکړو.
تشکر مهربان.
ډیر مننه.
کم مشه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
ارواپوهان وایي ستونزه هغه وخت ډیره ستونزمنه شي چې له هغې سره د چلند په چل پوه نه شو. کار څوک ستونزه سمه وپیژني او درک یې کړي، دې کس په حقیقت کې 50% دا ستونزه هواره کړې ده. پاتې 50 له هغې سره د مخامخ کیدلو په طریقه پورې تړلي. وږمه رشیدي یو حکایت راوروي، وابرو چې حکیم ستونزې ته څه ډول حل لاره مومي.
د پړنګ بریت د کوریا د خلکو یو ولسی کیسه. په تیر زمانو کې د یون اوک په نوم یو ښځه اوسېدله. دا د میړه له لاسه بیخي په کوش وه. میړه چې به یې له کوره جګړې ته روانېده، ډېر به نرم او مهربان انسان و. خو چې له جګړې به راستون شو، په تندي باندې به یې هغه د چا خبره اطاعت یې لیکلی وه. تریو ترینګلی او قهرجن به و. په مزه خبره یې ور اخیست، بس پلمه به یې غوښته. یون اوک ته له میړه سره ګزاره کول ډېر سخت ښکاره شول. نور نو د میړه په لیدو له ویرې ریکت اخیسته. د یون اوک کلیوال به چې ناروغ شول یا به بل مشکل ورپیښ شو، اکثره وخت حکیم ته ورتلل. یون اوک هیڅ وخت حکیم ته نه و ورغلی. دی په دې خبره فخر کاوه چې خپل مشکلات په خپل حل کوي او حکیم ته د تلو ضرورت نه ویني. خو دا ځل یې د خپل مشکل د اواري هیڅ حل لاره ونه مونده او حکیم ته روانه شوه. حکیم ورته وویل، سپاهیان چې د جګړې له میدانه راستنیږي ستومانه او معمولا تریو ترینګلی وي. ده راته ووایه چې زه څه وکړم. دی وویل، یو دم دوا تعویز مقصد یو شی راکړه چې میړه مې د واده د لومړیو کلونو غوندې سم چلند راسره وکړي. حکیم ورته وویل، د یو چا په غوږ درد وي، د بل لاس مات وي، دا ناروغي دي. زه د ناروغانو علاج کوم خو ګمان کوم ته ناروغه نه یې. دی وویل، زه له میړه ویریږم، بې حده ویریږم، همدا مې لویه ناروغي ده. حکیم وویل، درې ورځې وخت راکړه چې علاج دی ومومم. یون اوک درې ورځې وروسته ورغله او حکیم ورته وویل، علاج مې دی وموند. یو معجون شته چې د هغه په برکت به ستا میړه بیرته د پخوا غوندې ښه سړی شي او ستا ویرې به ختم شي. مګر دغه معجون ته باید د ژوندي پړنګ یو بریت ورګډ شي. ته به د ژوندي پړنګ یو بریت راته پیدا کوې. یون اوک وویل، دا خو ناممکنه ده. حکیم وویل، ما ډیر فکر وکړ، بس همدا یو علاج لري. یون وک په هغه شپه په بستر کې لټ پلټ اوخته او په دې باره کې فکر کاوه چې د ژوندۍ پړنګ برید به له کومه کوي. سپېده چاود مهال و چې له کټه راپاڅېده. یوه کاسه وریجې یې راواخیستې، یو څو غوښه یې ورباندې کېښوده. غلې له کوره ووته. د غره په ډډه کې د یوه غار خواته چې خلکو ویل یو پړنګ پکې اوسي ورتاو شوه. ریکت اخیستې وه، زړه یې په ټټر کې نه ځایېده. لکه پخې چې خپلې نه وي کېناسته، په خاپوړو روانه شوه. ژامې له ویرې په یو بل پورې نښتې وې. ښه وړاندې لاړه او غار ته نږدې یې په وښو باندې ډکه کاسه په کراره کېښوده او بیا چې څومره ممکنه وه هغومره غلې او چټکه راستنه شوه. په سبا سهار یې سپېده چاود مهال د وریژو یو بله ډکه کاسه چې په سر یې غوښه ایښې وه راواخیستله. د غار په لور وخوځېده. دی ولیدل چې پرونۍ کاسه تشه ده. تشه یې راوچته کړه او په ځای یې ډکه کاسه کېښوده. کرار کرار بې له دې چې د پښو آواز یې واورېدل شي او د ژویو پام ور واوړي راستنه شوه. میاشتې تېرې شوې او دی هر سهار ډکې کاسې یوړې تشه راوړې، خو د خدای فضل و پړنګ یې ونه لید. البته د پښو له خاپونو پوهېده چې ډکه کاسه پړنګ تشه وي. بالاخره یو ځل داسې وشول چې کلی کاسه کې خوده د پړنګ سری ولید چې له غاره راښکاره شو. دې سترګې کته واچولې، کسه د تشي هغه په ځای باندې قراره کې خود. څونه ورسته پام شول چې پړنګ د هغه لراتلو سره سم لغاره راوځي، او دې کڅه هم د هغه برید په کار و، خو د خدای رحم او کرم و هغه مخکې نه راته. یو بل میاشت تیر شو، نور بنو چې دارتله پړنګ به د تشي کاسې څنګ ته ولاړو، چې دې به ډکه کاسه د تشي هغه په ځای کې خودله. د پړنګ د بدن په بوی به یې سپږمې ډکې شوې. یون اوک چې به د پړنګ د ماشومانو غوندې شوخ کاته سترګو ته ودرول، په زړه کې به یې ورتیر شول چې که څوک ورسره وپیژني بیا دومره بد ځناور نه دی. بل ځل چې راغله پړنګ ته یې ځغلنده نظر وکړ، او ورپامې شول چې له یوې ورځې تر بلې پورې د ویښتو ډیر ښکلی سوربخون پد پروت دی. اونۍ لا نه وه تېره چې پړنګ پرېښوده چې په سر باندې یې سوکه لاس را تیر کړي، او دای د کور د پیشو غوندې ملالندې کړي او خرهارې شي. یون اوک پوښوه چې نور نو د برید د ترلاسه کولو وخت راغلی دی. په راتلونکي سپېده چاودې یو کوچنی چاکو ورسره واخیست، او د نوي کاسې له ایښودلو وروسته یې ورو وویل: زما پړنګه، د برید یو ویښته به دې راکړې. دې په یوه لاس پړنګ نازاوه، او په بل لاس یې د سترګو په رپ کې د هغه یو برید غوڅ کړ. یون اوک رانیغه شوه، په خوشامندو یو بننه ورنه وکړه، او د وروستي ځل لپاره ځینې لاړه. په یون اوک باندې راتلونکي شپه بیخي نه تېرېده. بیړه یې وچ لمر څیره ووهي، میړه یې د وریژو پټو ته روان شي، او دا د پړنګ برید تر حکیمه پورې ورسوي. چې څنګه سهار شو او میړه یې د وریژو پټو ته روان شو، یون اوک د حکیم په لور وخوځېده، او چې په هغه یې سترګې ولګېدې، له لرې آواز ورباندې وکړ: د پړنګ برید مې درته راوړی دی. یون اوک ټوله کیسه ورته وکړه، چې څنګه یې په تیرو شپږو میاشتو کې پړنګ ملګری کړ، او هغه بالاخره اجازه ورکړه چې یو برید یې غوڅ شي. دې خپله کیسه په ویاړ او خوشحالۍ سره وکړه، او بیا یې مټ پرانیست، برید یې حکیم ته ونیو. حکیم ویښته واړه وره واړه وه، ځان یې ډاډه کړ چې یون اوک په رښتیا د ژوندي پړنګ برید راوړی دی. هله راپاڅېد، برید یې ورته واچوه، او یون اوک ته یې وویل: ته د پړنګ برید ته هیڅ ضرورت نه لري. برید د سترګو په رپ کې پوپنا شو. دغه وخت حکیم یون اوک ته چې حیران حیران یې ورته کتل وویل: یون اوک، دا راته ووایه چې سړی ډیر وحشي وي که پړنګ؟ که یو وحشي ځناور ستا صبر او حوصلې ته تسلیمیږي، څه فکر کوې؟ یو انسان به درته غاړه کې نږدي؟ یون اوک غلی وه، ځواب یې نه درلود. حکیم ورته وویل: ته نور هیڅ مشکل نه لري، کور ته بېغمه ځه. یون اوک راپاڅېده، میړه او پړنګ یې په ذهن کې سره پرتله کړل، او دې نتیجې ته ورسېده چې د میړه خپلول ورته مشکل نه دی.
دوان شاعر شفیق الله رنځور له شپږو کلونو راهیسې شاعري کوي. نوموړی وایي: کمې شاعري چاپ کړم نو درې ټولګي کېږي، خو چاپ ته یې زړه نشم ښه کولی. دا چې ښاغلی رنځور ولې خپل شعرونه نه چاپوي، راځئ دې مرکې ته به غوږ شو چې زموږ همکار داود تپان ورسره کړې ده.
د ازادۍ راډیو د ادبي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د سویل ختیځون په ادبي حلقو کې او د شعر په مینوالو کې به ډېر کم داسې کسان وي چې شفیق الله رنځور نه پیژني، خو د بشپړ معرفت لپاره په خپل شفیق الله رنځور ته مایک سپارو چې د خپل ځان را معرفي کړي. رنځور ته
سلامونه او نیکی پیرزویانې. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته، شفیق الله رنځور د پکتیا ولایت سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکی یم، او پیلن په ګردیز کې استوګن یم. تر دولسمه مې زده کړې کړې دي، او یو نیم شعر هم لیکم.
ډیره مننه. تاسې راته وایي دغه معمول پوښتنه باول وکړو چې څومره وخت کېږي شعر لیکئ؟
د کلو معلومات مې نه رته چې څو کاله به کېږي، خو د مکتب په اووم سیم کې به ومه، اووم سیم شپږم سیم دوره به وځي. پښتو مضمون سره مې خاص علاقه لرله د شعر له وجې، نو هغه ورځ به ماته ډېره بیا په زړه پورې وځي. په کومه ورځ به موږ د شعر درس لاره، ډېرې مینې له وجې، د ډېرې مطالعې له وجې به مې یو نیم شعر هم ولیکه. هلته هم شعر نه و، بیا ما د شعر به هغه خیالات به د شعر وپکې، نو شاوخوا یا فکر کوم شپږ کاله شاوخوا به کېږي اووه کاله شعر لیکم.
تاسو شعر لیکئ؟ د شعر په اړه د مطالعه خبره دې هم وکړه، څه ډول شعرونه مطالعه کوي؟
خپله د ساده شعر سره ډېره مینه لرم، چې ساده الفاظو لیکل سوی وي. په سر کې مې د رحمان بابا کتابونه ډېر مطالعه کول، هغه کلیات به راسره وو، هر وخت به مې هغه مطالعه کوو. مخکې خو ډېر کتابونه به هم نه وو، بابرزی صاحب کتاب وو، دا به مې مطالعه کوو. وروسته درویش دورانی، کوزی پښتونخوا، عمر دراز، مروت، درد صاحب، دا شاعری زه ډېره مطالعه کوم.
مننه. دا یو خپل غزل که راته ووایه په دا پیل پیل کې، چې اورېدونکو سره شریک کړو، چې هغه ادبي تندی پرې خړوب شي.
غزل څلور بیته دی، وایي: دومره اندېښنه و زما خوار وجود، بس خو راته ټول د بیمار وجود. ساوی د هوس ترې نه وتلی دي، ساوی د هوس ترې نه وتلی دي، خدای خبر چې نور مې شي په کار وجود. سل قدمه سل ځایه د مکړمه، نور نه وړلی نه شمه په لار وجود. او بیا خلک راټول د ښار روغتون کې دي، بیا مړه اخیستی دی د ښار وجود.
وا، ډېر ښایسته. رنځور صاحب، د شعر په اړه معمولا ویلی کېږي چې له مینې پیدا کېږي، څنګه ته خو مین سوی نه؟
مینه، انسان چې مینه ونه لري، فکر کوم هغه ته موږ انسان نه سو ویلی. انسان باید مینه ولري، خو هغه مینه چې هغه لارې لارې ده. زه چې د مینه لرمه، خو هغه مینه چې د ډېرو په زړو کې دا بیا ما سره نشته.
مننه. خیر اوسې. دا هم راته ووایي چې په دې ځوانانو کې شهرت شاعري وژني، دا خبره تاسو څومره درک کړې ده؟ یا ځانګړي ډول پکتیا کې ځینې شاعران داسې اوسې ډېر شهرت ته ورسېدل، ولې شاعري خرابه سوه ترې،
کیدای شي دا پښتنه وروسته تا خپل هم کړی وای، چې د کتاب په باره کې دې هم پښتنه کړی وای. ما خپله اوس کتاب نه ده چاپ سوی. وجه چې ده، چې زه کتابخانې ته کله لاړ سم، نو هغه کتاب زه اخلم چې د ما ذوق مطابق وي، او زه ووایم، مطالعه کوم، تر اخره یې ولولم، او هغه څه چې زه غواړم په کې وي. نو که ته خپله مثال دغسې ډېر شاعران کتابخانې ته لاړ سي، نو کتابونه په زرهاو ایښي وي، خو یا یو کتاب موږ اخلو، یا دوه. داسې نه چې ډېر، یا د اقتصادي ستونزو له هغه نه، که کتاب ډېر ښکلی وي، د یو چا نه پیسې هم قرضوو اخلو یې، چې ډېر ښه کتاب راغلی. خو مګر هغه کتابونه چې ما خپله لیدلی دي، چې کتابخانو کې په کلو کلو ایښي دي، او شاعر خاص د خپل شهرت لپاره چاپ کړي دي، نو وجه بیې دا وي چې هغه خاص د خپل شهرت لپاره کتاب چاپ کړی دی، یا د خپل شهرت لپاره شاعري کوي، نو وروسته آینده یې ښه نه ده.
یعنې تاسې وایئ چې د شهرت لپاره کړې شاعري په لوستو نه ارزي؟
فکر کوم نه ارزي.
یو غزل بل هم راته ووایئ، د اورېدونکو د شعر مینه لا هم ماته سي.
یو غزل ده، وایي: د دې واړو کاروبار ماته معلوم دی، هر وګړی د دې ښار ماته معلوم دی. او که هر څومره سخت وبولي منم، په ما تیر د انتظار ماته معلوم دی. او هر قدم ډیر په احتیاط اقدم چې درځم، د میږي هم اوس هزار ماته معلوم دی. او هر یو کاڼی په وینو باندې سور د یخ د دې وطن سینګار ماته معلوم دی. او ما رنځور ورته ځایونه زړه کې خوښ دي، ستا د واړو بڼو شمار ماته معلوم دی.
تاسې مخکې خپله م اشاره ورته وکړه، ولې م کتاب نه ده چاپ کړی، یا څومره شاعري لري تر اوسه پورې د کتاب ده؟
شاعري خو که کتاب په برخو یې وویشو، تقریبا درې کتاب هم کېدای شي ترې جوړ شي. خو ملګري م ډېره غوښتنه کوي چې کتاب چاپ کړه. زه وایم چې ما کتاب هم کېدای شي کتابخانو کې داسې پاتې شي لکه څه وینم، چې ډېر کلونه کېږي کتاب په کتابخانه کې یخی وي او څوک یې نه اخلي.
وجه چې بولی؟
وجه دغه ده چې خلک یې نه خوښوي. خلک هغه شاعري خوښوي چې د خلکو لپاره وي، داسې نه چې خاص د شهرت لپاره لیکل شوي.
تاسو خو ښه شی ماشاءالله ښه شاعري کوئ، بیا زړه نه زړه اکثر لیکوال یا شاعران همداسې چې هغوی د خپل کتاب چاپ ته ډېر بیړه نه ورکوي.
وایي خبره له خبرو پیدا کېږي. ډېر ملګري، نږدې ملګري هم د کتابونه چاپ شوي دي، نو یو مجلس کې ډیر وخت سره ناست یو، هغه خپله دا خبره کوي که یاره زه دومره پوهېدلی چې دا کتاب ما ته دومره تاوان رسوي، ما به هیڅکله دا کتاب نه و چاپ کړی، ځکه د هغه شاعري مخکې ډیره کمزورې شاعري کې کتاب چاپ شوی وي، اوس ماشاءالله د هغوی شاعري ښه سوې وي، نو خلکو هغه په ډیر کمزوري شاعر باندې پیژندلی وي، خو مګر اوس یې شاعري ښه وي.
ښه، یو بل غزل هم راته ووایي.
ګران دی په ما یو سړی ګران، په زوره چغې وهم، بل داسې نه دی په ما ګران، په زوره چغې وهم، او دا مې غربت دی چې تل سوله رانه کرکه کوي، لکه زخمی افغانستان، په زوره چغې وهم، او ما په ډیر کم عمر کې خپله مور له لاسه ورکړه، غږ په ما نشته د قربان، په زوره چغې وهم، مغرور یې وګوره نن رنګ ته خو مې ښه وګوره، خپله چې وګورم خپل ځان، په زوره چغې وهم، او په ما رنځور کې اوس یو دا نوی عادت ته پیدا، کله چې وکړم ډیر خفګان، په زوره چغې وهم.
ډېرې چغې دي کړې دي په دې شعر کې. یو بل غزل هم راته وایي اورېدونکي، له مینې نه خوند وا
دا به مینې ته وي فکر کوم، څومره په هوس تر غاړې وځمه، څومره په هوس تر غاړې وځمه، ډېره موده پس تر غاړې وځمه، او ته د لاس په راکړه خوشحالېږې ډېر، زه تر خپله وس څو لحظې دې زړه پسې خپل زړه نیسم، څه چې کېږي بس تر غاړې وځمه، او ته که راته یو ځلې راغاړې وځې، زه به یو پلس غاړې وځم.
ډېره مننه رنځور صاحب. دا راته ووایه سي، یو شاعر که غواړي سي خپل شعر لا هم ښکلی کړي، څه ډول مطالعه باید وکړي؟
هغه څه چې د ده په ذوق مطابق مطالعه وي، داسې نه چې مثال یو ته ماته ویې یا بل څوک ماته ویایي چې یاره پلانای ډېره ښه شاعري کوي، یا پلانای کتاب مطالعه کوي، د پلانې شاعر کتاب مطالعه کا، فکر کوم و کتاب دی پیچلی کتاب باید سړی مطالعه کړي، خو د ذوق مطابق مطالعه چې وي هغه په خیال باندې ښه اغېز لري، فکر کوم مطالعه د ښه شعر لیکلو همدا مطالعه د ښه والي سببې ګرځي.
څه پلان لري په راتلونکي کې؟ آیا شعري ټولګه چاپ کوي په نږدې وخت کې، نه یې چاپ کوي، یا د شعر لیکلو تر څنګ نثر په برخه کې کوم کار ته خو ارادې نه لري؟
نثر کې ما خپله لنډې کیسې څه لیکلې دي، ادبي ټوټې مې لیکلې دي، نثر کې داسې خاص مهارت هم ډېر نه لرم، او داسې تکړه هم نه یم، په ځان هم دومره باور نه لرم چې آیا د ما نثر به څه ډول وي، کیسه به ادبي ټوټې مې څه لیکلې به څه ډول وي، خو کیسې مې کله کله کره کتنې ته مخکې کړې دي، کره کتنې پسې دي، او د شاعري د کتاب په باره کې چې خپله مې زړه تر څو بنه یې پیچکالي څوک نه پی پازاوه.
مننه. تاسو یو وروستیو کې خپل پیغام تر څنګ دوه غزلې هم راته ووایي.
پیغام څه ویم؟ پیغام کې خاص دومره به ووایم چې زه ډېر ملګرو ته دا خبره کوم چې موږ اکثره اوس دا یو رواج فکر کوم ګرځېدلی، که په یو ځای کې ملګري راټول سي نو د افغانستان په حالاتو ډېر خلک غږېږي چې افغانستان داسې ده او هغه رقم ده او باید داسې اوسي، نو د هر چا نه ډېره چا خبر ده، سیاست پوه جوړ سوی ده. زه فکر کوم چې دا د هر افغان او د هر ځوان دا باید ځان ګرم وبولي چې دی خپل هم باید د افغانستان لپاره کار وکړي، د سولې لپاره یې باید کار وکړي، د افغانستان د آیندې سوچ باید یو احساس ولري چې زم د دغه وطن وګړی یم، زه باید څه ډول احساس ولرم، داسې نه چې موږ د خپل څه چې په زړه کې لرو دا په بل وروته. سولې ته مې یو شعر لیکلی و، ډېر پخوانی یم، خو په ذهن کې مې دا هغه به ویم، وایي هغه داسې خوا ته راشي لکه سوله، هرې خوا ته مې رڼا شي لکه سوله، په هغې د بختور کور ودانېږي، په نصیب کې به د چا شي لکه سوله، زما زړه ګوره زخمی افغانستان دی، داستا مینه به دوا شي لکه سوله، او د هر چا زړه کې که لږ مینه پیدا شي، پرې ودانه به دنیا شي لکه سوله، او د رنځور څنګ ته کابل په ډول راشي، داسې ورکه رانه بیا شي لکه سوله.
رنځور صاحب، ته کله کله ترنم هم کوې؟ کوم ترنم نه درته
کوم شعر ترنم کوم؟ لک په ولاړې غاړې دې بندې، شرا تر غاړې غاړې دې بندې، لک په ولاړې غاړې دې بندې، شرا تر غاړې غاړې دې بندې، مرګی خو حق دے قدر نمل شوم مر گئے خو حق دے قدر نمل شوم لگا بجاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے زڑکے دی چویل رختیا بوائے زڑکے دی چویل رختیا بوائے چران لاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے باران چوری دعا قبلی گی باران چوری دعا قبلی گی کنا میں غاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے رنزور بجوشی طبیب ورکڑا رنزور بجوشی طبیب ورکڑا داخ پل لاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے لک پو ولاڑے غاڑے دی بندے شرا تر غاڑے غاڑے دی بندے
دشگیر سب بستر گے دشند تڑم تکور واڑے انتظار خوشو کے منزڑا زمان جن واڑی شور واڑے ستا تد سال دیر پکال کے نرازی نا راشا لک پستر گوکی میں خوب شای راشا لک پستر گوکی میں خوب شای چد دل تن شو گیری دڑے وڑی شنا راشا لک پستر گوکی میں خوب شای راشا لک پستر گوکی میں خوب شای زخم شنڈ کے دا ددر پسڑی کو کے خون پریدا ترخی ترخی لمحے وگے کا جدا جدا زونا یو سیگا چھرک بانگرا ترا گور زڑے چھوینا راشا لک پستر گوکی میں خوب شا راشا لک پستر گوکی میں